سلامونه د شپې نه به جدي ز صفي ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خلاص پم فایل په خبرونو کو نامعلوم کسانو نن د کندهار په نهم او څلورمه ناحیه کې دوه کسان په ډزو سره وژل دي. په کندهار کې وی امنیتي سرچینې د نومدنه خودلو په شرط ازادي رادیو ته تایید کړ چې نامعلوم وسلوالو د نهمي حوزې اړوند تیرې اړې په سیمه کې یو کس د خپل کور مخته وشتلی او وژلی دی. د سرچینې په وینا پر دوهم کس باندې وسلوالو د څلورمې ناحیې اړوند په برو دروازې سیمه کې ډزې کړي او وژلی دی. طالب چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د وژل شوو کسانو د هویت او د پیښو د څرنګوالي په اړه د بخښنې نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په آنلاین کمپاین سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له چارواکو وغواړي ژر تر ژره دې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. یاد سازمان د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسولو لپاره شاوخوا 200,000 لاسلیکونه راټول کړي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه تامین شوي دي. د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورني غورزنګ یو مشر علي وزیر او د بشري حقونو فعال او وکیل ایمان زینب مزارعی نیولی. د اسلام آباد یوې محکمې د پښتون ژغورني غورزنګ یا پی ټی ایم یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر د پلټنو لپاره پولیسو ته سپارلی. د بشري حقونو فعال او وکیل ایمان زینب مزارعی هم د تحقیقاتو لپاره زندان ته لیږل شوې. د وزیر او مزارعی د وکیلانو ډلې ازادي راډیو ته وویل هغوی چې د اګست پر شلمه عدالت ته وړاندې شول نو پولیسو ورڅخه وغوښتل چې د 15 ورځو لپاره دې ورته وسپاري چې ورڅخه پلټنې وکړي. پولیسو نه دی ویلي چې وزیر او مزارعی په کوم تور نیولې. خو دواړو د اګست پر 13مه په اسلام آباد کې د پښتون ژغورني غورزنګ جلسې ته په وینا کې پر امنیتي ځواکونو انتقاد کړی و. او د ښځو د فوټبال نړیوال جام هسپانیې وګاټه. د هسپانیې لوبډلې نن په فاینل کې د انګلستان ټیم ته 1-0 ماته ورکړه. دا لوبه د آسترالیا د سیدنی ښار د فوټبال په لوبغالي کې وشوه. د ښځو نړیوال جام د لومړي ځل لپاره په 1991 کال کې ترسره شو او تر اوسه امریکا د څلور اتلولیو په ګټلو سره د جدول په سر کې ده. دا لومړی ځل دی چې هسپانیا دغه جام ګټي. د ښځو نړیوال جام د جولای په 6مه په آسترالیا او نیوزیلینډ کې د 2 لوبډلو په ګډون پیل او نن پای ته ورسېده. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو کې ولولای. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ادارې مشر د افغانستان لپاره ویلي دي چې په افغانستان کې 8 بشري مرستندویان وژل شوي دي.
موږ د هغه مرستندویو کارکوونکو د درناوي لپاره یوه شبه سکوت کوو کوم چې د دندې پر مهال وژل شوي، ټپي شوي، اختطاف شوي، نیول شوي او یا هم بندیان دي. په دې کې هغه 8 مرستندویو کارکوونکي هم شامل دي چې په تیرو 2 کلونو کې وژل شوي. چې
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د عدالت غوښتنې یو آنلاین کمپاین کې د نړیوالې ټولنې غوښتي چې په طالبانو فشار راوړي چې ژر تر ژره د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. په دې اړه به هم تاسو ته رپورټ ولرو چې په کابل ولایتونو کې محصلان د عامه کتابتونونو د ډیټابیسونو او کتابونو له زړښت او له دې چې کتابونه تازه نه دي شکایت لري.
که چېرته تاسو هلته وګورئ مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر کمپیوټر ساینس د هغه کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یې یعنی په نشت حساب دی هلته په دې.
له موسکو به هم وروستی حال درکو.
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیر شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په 2 مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې ودرولې.
در دیشی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا مشر دانیل اندرس وایي تیرو 2 کلو کې په افغانستان کې د مرستندویو سازمانو 8 کارکوونکي وژل شوي. هغه پرون په یو پیغام کې چې د بشرپالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړ ویلي په دې کسانو کې تر ډیره د ماشومانو د ګزڼ پر ضد واکسیناتوران او ماین پاکوونکي وو. اندرس په افغانستان کې د بشري اړتیاو په ډیرېدو اندېښنه ښوولې او زیاته کړې ده له اړمنو سره د مرستې لپاره مالي سرچینې هم په کمېدو دي. جزئیات له امید ظهیر مالاورو.
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی دانیال اندرس وای مرستندوی کارکونکو په پراخه کچه هدف ګرځول کیږي او یوازې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د دې سازمانونو 8 کارکونکو وژل شوی. هغه دا خبره پرون د بشرپالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په هغه تصویري پیغام کې کړې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی دفتر یا اوچا په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر خبر کړی دی. د اوچا مشر دا هم تاییدوي چې اوسمهال یو شمېر مرستندویان بندیان دي، خو نوموړی په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي چې دا کسان کله او چیرته نیول شوي او د چا لخوا بندیان شوي دي. خغری اندرس زیاتوي د مرستندویو کارکوونکو پر وړاندې دا ډول ګواښونه د منلو وړ نه دي.
We also take a moment
موږ د هغه مرستندویو کارکوونکو د درناوي لپاره یو شبه سکوت کوو کوم چې د دند پر مهال وژل شوي، ټپي شوي، اختطاف شوي، نیول شوي او یا هم بندیان دي. په دې کې هغه 8 مرستندویو کارکوونکي هم شامل دي چې په تیرو 2 کلونو کې وژل شوي چې زیاتره د ګوزند پر ضد واکسیناتوران او ماین پاکوونکي دي.
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی دا خبرداری هم ورکوي چې د مرستندویو کارکوونکو لشتون پرته به میلیونونه افغانان هغو لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی ونه لري کوم چې هر بشر د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورته اړتیا لري. وقت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د مرستندویو کارکوونکو پر وړاندې تر ټولو بده ورځ د 1400 کال د کب څلورمه وه. په دې ورځ په کندوز ولایت کې په 3 پیښو کې واکسیناتوران ووژل شول چې 4 ښځې هم پکې شاملې وې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی د اوچا د دیخ پر وکړو شمیرو او د نیول شویو مرستندویانو د نیولو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی دانیال اندرس د دې یادونه هم کوي چې په دې هیواد کې بشری اړتیاوې اوج ته رسیدلي او له 9 میلیونو څخه زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. هغه افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د مالي سرچینو د کمیدو خبرداری هم ورکوي او زیاتوي دا وضعیت د میلیونونو وګړو ژوند او روغتیا ګواښي. د طالبانو حکومت هم مانی چې په ځینو برخو کې مرستې کمې شوې دي. د دوی د عامې روغتیا وزارت سرپرست قلندر عیبات د یکشنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل د بهرنیو مرسته کوونکو د ملاتړ د کمېدو له امله په ځینو برخو کې روغتیایي خدمتونه زیانمن شوي دي. د افغانستان لپاره د بشری مرستو د همغږي کوونکي دفتر یا اوچا له قوله همدا اوس له 9 میلیونو زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې دوی تیر کال په ټول افغانستان کې له نږدې 6 میلیونه ډیرو وګړو سره مرسته کړې ده.
په افغانستان کې د هغو کسانو وژل کېدل چې بشرپاله کارونه کوي د بشری مرستو په بهیرو څومره منفي اغیز کوي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشری چارو لپو اظهار فضلی نه مطرح کړي.
اوس مهال لبد بد امر افغانستان په افغانان یو جدي ګواښ او یو لوی بشری ناورین سره مخ دي او تر ټولو نه زیات په اوسني شرایطو کې افغانان له بشری مرستو ته اړتیا لري، هغه که په بېلابېلو روغتیایي برخه کې یا که بشري برخه کې هم یا نور اساسي خدمات چې افغانان ورته اړتیا لري. ګوري که چېرې په تېرو کلونو ته وګوري یو ډېره برخه د افغانستان د بودجه د بشري مرستو څخه تامینېده، هغه که اختیاري بودجه وه یا هم د غیر اختیاري بودجه، بودجه یو لویه برخه د بشري مرستو نه تامینېده یا تامیل کېده. نو په ټولو کې باید ووایم چې د بشري مرستو د کارکوونکو وژل کېدل په افغانستان کې یا د هغوی اذیت کېدل یا مستقیم یا غیر مستقیم تیګه یوغوی ته زیان رسیدل، دا په ټوله کوی سي د بشری مرستو رسولو کې په افغانستان باندې ډېر منفي اغیزو کې او په ځانګړې توګه افغانان محروم افغانان چې اوس مر بشری مرستو ته اړتیا لري نو کوی سي د یوغوی په ژوند باندې مستقیمه توګه تاثیر وکړي.
فضلی صاحب، د بشرپاله کسانو وژل کېدل ستاسو په نظر هغه هیوادونه چې له افغانستان سره د بشری مرستو په برخه کې همکاري یا مرسته کوي، فکر کوي دغه هیوادونو ته دغه وضعیت څه پیغام ورکولی شي؟
هغه موږ تاسو افغانان یو چې ژوند ورته ارزښت نه لري، د افغانانو وینه ورته ارزښت نه لري، خو په ټوله کې نړۍ انسان ته ارزښت ورکوي او انسانیت ته ارزښت ورکوي او د انسان وینې ته ارزښت ورکوي. نو که هر مرسته کوونکی راځي افغانستان ته غواړي په بشري برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي، نو که چیرې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ کېږي، هغوی ته خطر مخ کېږي، بېله شکه چې دوی کوی سي په دې بشري مرستو په رسولو کې افغانستان ته په دې باندې تجدید نظر کې یا کوی شي چې خپل بشري مرستې په دې سختو شرایطو کې ودرېږي.
فضلی صاحب، د دغه وضعیت د تکرار او مخنیوي لپاره
څوړاندیز لري فکر کوي چې باید وشي
حاکم اداره اوس مهال طالبان په افغانستان کې حاکم دي دا دوی مسولیت ته شي د مرسته کوونکو ادارې دي اشخاص دي نړیواله ټولنه ده هغه کې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې راځي هغه کې د انجو په چوکاټ کې راځي یا هم په انفرادي توګه یا په یو شکل باندې راځي په افغانستان ترازی او بشری مرستې کوي او د افغانانو لاسنیوی کوي نو په کار ده چې دوی د ژوند تضمین وکړي او دوی ته باید تضمین ورکړي دا ډېر مهم مسله ده په کار ده چې دوی سره مرسته وکړي که چېرې دوی ژوند د تضمین مسله دلته نه وي او دوی ته ډاډ ور نه کول شي زه فکر نه کوم چې بیا راشي دوی راشي په افغانستان کې دوی مرسته وکړي نو په کار ده چې اوسني امنیتي ادارې په ځانګړې توګه دوی ته پکار ده چې په دې برخه کې دوی ته باید تضمین ورکړي او اطمینان ورکړي چې هغه بشری مرسته کوونکي که هغه په بېلابېلو چوکاټونو کې راځي افغانستان سره افغانانو سره مرسته کوي د دوی ژوند به په افغانستان کې تامین وي او دوی به له هېڅ ډول ګواښ یا خطر سره مخ نه مخ کیږي.
د ازادي راډیو خبری پروګرام اوري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
بخښنې نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په آنلاین کمپاین سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له چارواکو وغواړي ژر تر ژره دې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دغه سازمان د کمپاین په ملاتړ د افغانستان خلکو ترڅنګ ودرېږي او په ازادي، کرامت او برابرۍ کې د هغوی د ژوند کولو د حق په اړه خبرې وکړي او له طالبانو حساب وغواړي. یاد سازمان د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې د دې آنلاین کمپاین لپاره یو اعلامیه خپره کړه او د نړۍ له خلکو یې وغوښتل چې د دې اعلامیې په لاسلیک کولو له طالب چارواکو وغواړي چې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونې په سمدستي توګه پای ته ورسوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې تر اوسه د دغه کمپاین لپاره دوی له 198 زرو زیات برېښنایي لاسلیکونه راټول کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چارواکو ته لدا کړی چې په افغانستان کې بشري حقونه تر بل هر وخت تامین شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د اعلامیې په دوام کې راغلی چې طالب چارواکي دي د زده کړې او کار په ګډون د ښځو او نجونو د حقونو تامین تضمین کړي او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دې په سمدستي ډول د دوی پر مخ پرانیزي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې طالبان باید د انتقامي وژنو او په لکیو همجنس کرایانو د بشري حقونو مدافعینو د مدني ټولنې غړو قاضیانو وکیلانو د پخواني نظام پر کارکوونکو خبریالانو او پر نورو خلکو له حملې څخه لاس واخلي. خو طالبانو تل د پخوانیو دولتي کارکوونکو د مدني او نورو فعالانو د وژلو په تړاو د نړیوالو سازمانونو راپورونه رد کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په دې کمپاین کې له نړۍ غوښتي چې پر طالبانو دا ومني چې د افغانانو د بیان د ازادۍ د حق ساتلو او له خپل سرو نیوکو خوندیتوب تضمین کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې باید د بشري حقونو د سرغړونو او جنګي جرمونو لپاره د عادلانه محاکمې او د اعدام سزا ته د رسیدو پرته د اغېزمنې او شفافې پلټنې او حساب ورکونې میکانیزم رامنځته شي. هڅه مو وکړه چې د بخښنې نړیوال سازمان د ادعاو په اړه د طالبانو حکومت د ویاندویانو غبرګونم ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د بشري حقونو فعال او ښځینه معترضه مسعوده کوهستاني وایي دا شان کمپاینونو پیلول د نړیوالو قوانینو د رعایتولو لپاره پر طالبانو د فشار راوړلو ښه ثبوت دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
کارزور که برات دوخته هغه کمپاین چې دوی د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسولو لپاره پیل کړی د نړۍ په کچه ښه ثبوت او سند کېدای شي چې پر طالبانو فشار راوړي. که دوی د نړۍ د بشري حقونو پروسې ته سر نه ږدي لږ تر لږه دا ومني دا ډول بشري ضد اعمال په نړۍ کې شتون نه لري او دا د منلو وړ نه دي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي چې طالبانو د 2018 کال په اګست میاشت کې له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی کړی او په بشپړ مسؤلیت سره یې بشري حقونه نقض کړي دي. د دغه سازمان په وینا دوی په سیستماتیک ډول د بشري حقونو ملاتړ کوونکي کلیدي بنسټونه منحل کړي او د بیان پر ازادۍ اعتراضي غونډو او عادلانه محاکمو یې فشار راوړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو هم په ور ور په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د بشري حقونو په سرغړونې تورن کړی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
یو شمیر محصلان وی کابل او ولایتونو کې عامه کتابتونونه اپډیټ یا تازه کتابونه نه لري چې له عملی د محصلانو او څیړونکو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. دوی وایي د خپلو علمي څیړنو لپاره یې څو ځل عامه کتابتونو ته مراجعه کړې خو د اړتیا وړ سرچینې نه دي موندلي او یاد کتابتونونه منظم ډیټابیس او انټرنیټ هم نه لري. د پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي دوی چې محصلان عامه کتابتونو ته لیږي د منابعو د نشتوالي له امله محصلان پرته له دې چې له کتابتونو ګټه واخلي بیرته راګرځي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. پام وکړئ په دې اړه یو رپورټ.
که چیرته تاسو هلته وګورئ مثلا د طب د برخي اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخي اثر، کمپیوټر ساینس،
دا د اجمل نظری غږ دی چې تازه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ماسټری دورې درسونه پای ته رسیدلی دي او اوس د تیزیس په لیکلو بوخت دی. نوموړی وایي دی په نږدې تیرو شویو ورځو کې د کابل عامه کتابتون ته ورغی خو د ده په خبره هلته یوازې د ټولنیزو علومو پخواني کتابونه موجود وو، ولې د طب ساینس او نورو علومو په برخه کې هیڅ کتاب موجود نه و. خاغلی نظری ازادي رادیو ته د عامه کتابتونونو ستونزې داسې کتار کړي.
که چیرته تاسو هلته وګورئ مثلا د طب د برخي اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخي اثر، کمپیوټر ساینس، دا کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یې یعنی په نشت حساب دی هلته. په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي که نه تحقیقي پروژې دي، مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي، همداسې د ماسټرۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي، هغه نه پیدا کېږي. دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابعو ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لرې، نو ته نشي کولای چې دغه چاره په ښه توګه وبریالۍ توګه مخکې یوسې. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریتو کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړل شوی دی، اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی:
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټولې هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي، هلته دغه تازه منابع یعنی وي کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کیږي، خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 401 کال په لړم میاشت کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتون نشته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټیکنالوژي د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
روسی چارواکی وایي یو وار بیا د بی پیلوټ الوتکو د برید له کبله د موسکو په دوو هوایی ډګرونو کې عملیاتي چارې درولې دي. روسی چارواکو دا خبره وروسته لدی وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د پرونی توغندوی حملې د ټپیانو شمیر 138 کسانو ته ورسید. تفصیل اسمت ساروان اورو.
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیر شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په دوو مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې ودرولې. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین نن سهار وختي په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې د دوی هوایي دفاع سیستم د یوې بی پیلوټ الوتکې د برید مخه ونیوله، خو له دې سره سره په وونو کوفو او دومو دی دوفو هوایی ډګرونو کې فعالیتونه ودرول شول. دفاع وزارت وویل چې بی پیلوټ الوتکې د سهار په شاوخوا 4 بجې د مسکو د ستوپینو مینې پر سر په الکترونیکی وسایلو غیر فعال کړه. په وروستیو اونیو کې د مسکو په هوایی ډګرونو کې عملیاتي چارې څو ځلې ځنډول شوې دي. څه باندې 10 ورځې وړاندې وروسته له دې چې د یوې بی پیلوټه الوتکې په برید کې د مسکو د مهم او لوکس تجارتي مرکز ودانیو ته زیان واوښت، د ونو کوفو هوایي ډګر وتړل شو. دا هوایي ډګر اونۍ وروسته بیا وتړل شو. نن د روسیې د کورس سیمي والی په خپل ټلګرام کې ښلي چې د اوکراین یو بی پیلوټه الوتکه د کورسک د ریل لارې د سټېشن پر شیشهي بم دوېدلې چې لکه بلې اور لګېدلې او 15 تنه یې ټپیان کړي دي. دا معلومات په خپل وخت ډول تایید یا رد کېدای نشي. له بلې خوا نن یکشنبه د اوکراین پوز ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې روسیې د اوکراین پر خاوره 16 هوایي حملې کړي دي. د اوکراین د لوی درسیس په وینا په دې بریدونو کې مرجوب لري اوشتي دي. دا بریدونه یو ورځ وروسته لدی وشول چې روسیې د اوکراین پر چرنیهیه فشار توغندی وویشت او ملکیانو ته درنه مرجوب لواړوله. د اوکراین د کورونا چارو وزارت تایید کړ چې دغه هیواد د شمال پر چرنیهیه فشار د روسیې په توغندوی برید کې د یو ماشوم په شمول لشته لږه وتنه وژل شوی او 148 نور ژوبل شوی دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی چې سویډن ته تللی پر چرنیف شار حمله دردونکې ورځ وبلله او ویل چې دا ورځ د یو تیرورست حکومت له لاسه راغلې ده. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې د راپور له مخې 140 ټپیان چې د ځینو حال نازک دی لا هم په روغتون کې بستر دي. د دې برید له کبله څه باندې 1500 ودانۍ ته زیان اوښتی دی. د اوکراین دفاع وزارت وایي چې دغه هیواد د هوایي دفاع سیستم د ایران 15 بی پیلوټ الوتکې چې روسیې ته ورکړې دي وشتې دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مننه چې د ازادي راډیو دغه پروګرام اوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول به له احمد شیبره د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
د نېشنل په نوم سکاټلنډي ورځپاڼه لیکي
افغانان د اگست په 19 له انګریزانو د خپلواکۍ ورځ لمانځي او دا نیټه یو له سرزې وروسته تر دې راځي چې په 1919 کال کې د افغانانو او انګریزانو ترمنځ تړون لاسلیک شو. ورځپاڼې د دې تړون یو بند راخیستی دی چې پکې راغلی دي افغانستان په رسمي ډول په کورنیو او بهرنیو چارو کې خپلواک دی. نشنل ورځپاڼې لیکي له دې تړون سره په سیمه کې د 1899 کال هغه سیالي پای ته ورسېده چې په منځنۍ آسیا کې د بریتانیا او روسیې د نفوس پر سر وه. ورځپاڼې بیا په براون پوهنتون کې د تاریخ د استاد فیض احمد خبرې راخیستې دي چې وایي د افغانستان او بریتانیا ترمنځ په 1921 کال کې بل تړون وشو چې بیا لسیزې وروسته موږ ته دې شاهدان وو چې افغانستان په لومړي سر لوړي خپلواک اسلامي هیواد بدل شو. دا لیکنه د نېشنل ورځپاڼې د بهرنیو موضوعاتو ایډیټر ډیوډ پراټ لیکلې ده چې دنده ورسپارل شوې وه چې په دې اړه مقاله ولیکي چې څرنګه افغانستان له بریتانیا څخه آزادي واخیسته. دی لیکي چې د افغانستان تاریخ ډېر پیچلی دی، په لنډه په یو مطلب کې نشي ځایېدی. ډیوډ پراټ تر دې مخکې د بریتانیا د پخوانیو 15 مستعمره وو په اړه مقالې خبرې کړې دي. په مقاله کې ښاغلی پراټ بیا له 1933 تر 1999 کلونو پورې د ظاهر شاه د پاچاهۍ د وخت کیسه کوي چې په دې کلونو کې افغانستان په نړیواله دوهمه جګړه کې ښکیل نه شو او دغه هیواد د یوه پرمختللي هیواد په لور ګامونه اخیستل. ګڼ بهرنیان یې لیدو ته ورتلل او نن سبا یې هم د هغه وخت خلک ارمانونه کوي. ښاغلی پراټ بیا د افغانستان د راوروسته کلونو ناخوالو ته کتنه کړې ده چې څرنګه جګړې وشوې او خلک له دې هیواده ووتل. میل آنلاین خبرونه د یو افغان کډوال کې سره اخیستې ده. د خبرونه لیکي چې په بریتانیا کې د سخیداد اهدی په نوم یو افغان وروسته تر دې زندانی شو چې وی البانیایي کډوالې ته بدلمنی ورواړوله. ورځپاڼه لیکي چې سخیداد له دې نجلۍ سره چې 12 کلنه ده د کډوالو لپاره په ځانګړي شوي هوټل کې ژوند کاوه. د قاضي په وینا سخیداد پر اوسش کال د دسمبر په 22 د انجلۍ خپلې کوټې ته بیولې وه او بیا یې سش کال د جنوري په لومړۍ ورسره بیولې وه. سخیداد محکمې ته ویلي دي چې انجلۍ رضایت درلود او د فکر کاوه چې هغه 19 کلنه ده. د سخیداد وکیلې لیسا ویلسن ویلي دي چې سخیداد په افغانستان کې د غرونو سړی دی او هغه ته د دې انجلۍ عمر سم نه دی معلوم شوی.
په ماتو لاسو پښو کې د رزق لټون اجمل فیضی وایي چې 13 کلنو چې د اډوکو په ځای کولې زده کړه او اوس په اصطلاح شکسته بندي کوي. 15 کلن اجمل فیضی چې د کابل په کافروشي کوڅه کې دکان لري وایي دا کار یې له خپل پلار پهلوان عباس فیضی څخه زده کړی. نوموړی وایي هر ورځ ورته له 8 تر 10 کسان راځي چې لاسو پښې بې ځای شوي وي او دا یې ورته پر ځای کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړي او دغه راپور یې پرې چمتو کړی.
د عصری تی په بیساری پر مختلی عصر کې اوس هم خلک د خپل ماتو او بیزای شو یو هډوکو د رغولو او پرځې کولو لپاره دودیزه درملنه کوي او شکسته بند ورزي درد غمی ترڅو یې بیزای شوی هډوکی پرځې شي. د کابل په کافروشي کوڅه کې د مختلفو کسبونو سختنان چې ډیری د لوړ عمر لرونکو کسان دي پر خپل کسبونو بوخت دي. اجمل فیضی هم همدلته دکان لري. نوموړی وایي 13 کلنو چې له خپل پلار په پهلوان عباس فیضی څخه د ماتو هډوکو رغول او پرځې کول زده کړل او اوس چې هغه وفات شوی دی پرځې ناست دی. اجمل ازادي رادیو ته ویل
تقریبا 35 سال پدر
مې د ښکاله مې پلار خدمت وکړ. معلوم شو ته خپل پلار سره یو ځای کار کاوه. 15 کال کېږي چې پلار مې مړ شوی اوس ټول مسولیت ما تر اتر غاړي دی. زه 13 کلنو چې خپل پلار تر لاس لاندې مې کار کاوه. هغه وخت چې پلار مې ژوندی و له ډېر ولایتونو جلال آباد کندهار نیمروز څخه به ډېر خلک راتلل. اوس هم راځي خو مخکې چې څومره خلک راتلل اوس نه راځي.
نوموړی وایي اوس هم ورته ډېر خلک د پلار په ادرس راځي او دې کار کوي. اجمل زیتوی د چا لاس او پخه چې ماته شوي وي دوی ورته لارښوونه کوي چې ډاکټر ته ولاړ شي ترڅو ورته عصري درملنه وکړي. خو که بې ځایه شوي وي بیا دوی ورته پرځې کوي او د درد آرامولو ځینې یوناني دواوې هم ورکوي. دا وایي د خپل کور سربیره ورته د پلار د کور مسولیت هم ورتر غاړې دی او ټول لګښتونه د همدې شکسته بندۍ له ګټې وټې پوره کوي.
اصله فرق نه لري زمونږ خدای بخښي پلار فقط 200 فیصد د هماغه 200 خلک نه اخته. پدر ما خوب پهلوان بود.
زما پلار خوب پهلوان و زما پلار د پهلوان جان آغا شاگرد و شکست بندی هم له هغه زده کړی و.
اجمل وای دی هم غواړي خپلو اولادونو ته همدا له پلار میراثي د هډوکو رغولو چل ور زده کړي چې کورنۍ ته نفقه وګټي.
خپل اولادونو ته دا هنر ور زده کوم. د دې تر څنګ 15 کاله وشول زه د سکوهنې کلب هم لرم. زما ځینې ملګري ډاکتران دي، کله دلته راشي کله زه ورشم. له هغوی هم په دې برخه کې ځینې پوښتنې کوم.
شکسته بندان پرته له دې چې ناروغ ته د درد آراموونکي درمل ورکړي، مات شوی یا بې ځایه شوی لاس او پښې په ځای کوي چې ډېری ناروغانو ته دا درد زغملو نه وي. شکسته بندي په افغانستان کې تر ډېره میراثي کسب دی چې د اجمل فیضي په شان نیکونو او پلرونو نه اولادونو ته په میراث پاتې شوی. که څه هم د عصري طب په پرمختګ سره اوس ډېر کم شوی، خو ورک شوی نه دی. ډاکټران وایي کوم کسان چې په هډوکو کې درد احساسوي باید روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته مراجعه وکړي، څو د پرمختللو وسایلو په کتلو او تشخیص سره یې پر وخت او سمه درملنه وشي.
نامعلومو کسانو نن د کندهار په 9 او 3 ناحیه کې 2 کسان په ډزو سره وژلي دي. په کندهار کې یوې امنیتي سرچینې د نوم د نښودلو په شرط دغو کسانو د وژل کېدو پیښې تایید کړې او ویلي دي چې لومړی کس د کندهار د 9 حوزې اړوند تیری اډې په سیمه کې په ډزو ویشتل شوی او وژل شوی. دوهم کس باندې هم په 3 ناحیه کې ډزې شوی او وژل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په آنلاین کمپاین سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له چارواکو وغواړي ژر تر ژره دې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. دغه آنلاین کمپاین شاوخوا 2 لک کسانو لاسلیک کړی هم دی. د ښځو د فوټبال نړیوال جام نن هسپانیې وګټه. هسپانیې 1-0 انګلستان ته ماته ورکړه. د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر او د بشري حقونو فعاله او وکیله ایمان زینب مزارې نیولي. او د اوکراین د کورنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د دغه هیواد شمال په چرنیف ښار باندې د روسیې په توغندوی برید کې د یو ماشوم په شمول لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 143 کسان نور ژوبل دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. سره له دې چې طالبان له نشه یي موادو سره خپل مبارزه بریالی بولي، خو نړیوال ټولنه قاچاق او تاندېخنه لري.
ذخایر استراتیژیک قاچاقبرای مواد مخدر
د قاچاقکونکو استراتیژیکی زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډېرې دودي او نشه یي مواد سو برابر لوړ پلوري.
دا چې نشه یي مواد ولې معتادین د ینی یا جګر له ناروغیو سره مخ کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
هغه معتادین چې یعنی او یا جګر مرض اخته دي او استفاده د مواد مخدرو ته دوام ورکوي، هغوی ته دا ډیر مضر دي. او هغه مرض چې یعنی دا لیور سیروز دي، هغوی ته ډیر زر رامنځته کیږي او د دوی ژوند په خطر کې ده.
د نصر خان په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط لامل مې مشرانو ته د نشه یي موادو راوړل و.
پلار مې دغه هم کله د یو ورور کوي، کله د یو ویر ورور کوي، کله یو ځای کله بل ځای. زه فقط یوازې یم تاکي ته نه یم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ورورا یو ورورا ته ژوندی؟
ژوندی خو کاشکې چې نه وای ژوندی.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په تیرو 2 کلونو کې له نشه یي موادو سره مبارزه بریالی بولی او ادعا کوي چې ځواکونه یې توانېدلي په تیر 1 کال کې پر څه باندې 10,000 هکتار ځمکه کوکنار واړوي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو پرېکړې پایلې په نږدې وخت کې نه څرګندېږي او د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو له پرېکړې سره سم د کیمیاوي نشه یي موادو تولید خورا ډېر سوی دی. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د تولید او له دغه هیواده د تریاکو د کاچاکو په اړه جدي اندېښنه لري. د موضوع نور حال د مرسلین ارسلا په راپور کې.
په افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخندزاده د حکم له ورکړې څخه څه باندې شپاړس میاشتې اوښتي، خو لا هم په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د تریاکو د پیر او پلور بازارونه په آزاده توګه فعالیت کوي. دا د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د سیاپوشتي په نوم د تریاکو د پیر او پلور بازار دی. بزګر هر ورځ خپل تریاک دغه بازار ته راوړي او دلته یې بیا لوی قاچاقبران د دوی څلور کیلو او څلور سوه ګرامه تریاک چې یو کندهارۍ من کېږي په څلور لکه او شل زره پاکستانۍ کلداری پیري. له نشئی موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو له پرېکړې سره هممهاله قاچاق کوونکو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د تریاکو زیرمې جوړې کړي او د تریاکو د بیو په لوړېدو سره هغه په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه پلوري. په جمهوری نظام کې د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي نړیوالو بازارونو ته د تریاکو د وړلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت له کمېدو سره اوس په افغانستان کې د کیمیایي نشئی موادو تولید ډېر شوی دی.
د قاچاق کوونکو ستراتیژیکي زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډېرېدو دي او نشئی مواد څو برابره لوړ پلوري. که په راتلونکو پنځو کلونو کې په افغانستان کې کوکنار ونه کرل شي، هم د نشئی موادو ستر قاچاق کوونکي کولی شي د نړۍ د نشئی موادو تقاضا پوره کړي. د نشئی موادو په ځانګړې توګه د ښیښې تولید په بېلابېلو ولایتونو کې روان دی او د ګاونډیو هیوادونو له لارې نړۍ ته قاچاق کېږي.
خو د طالبانو حکومت بیا د کوکنارو د کرلو په مخنیوي کې د بریا ادعا کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د تیرې اوه کال لاسته راوړنې په دې توګه یادوي.
نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس د تیر یو کال په ترڅ کې 1,253 هکتار ځمکه د کوکنار رو له کښته پاکه کړې ده. د نشئی توکو او نشئی توکو سره د مبارزې په اړه د قانون بیا کتنه، د روږدو کسانو د راټولولو، ساتلو او درملنې لپاره د کړنلارې ترتیب او نشئی توکو لپاره د طرزالعمل برابرول.
که څه هم چې د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې قانون او په دې برخه کې د یوې کړنلارې د تعدیل خبره کوي، خو بزګر بیا شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت له منع کولو وروسته د قانون خلاف له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو بزګر چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، په دې برخه کې د طالبانو له کړنو ناراضه دی.
کوکنار مو کرل او د هغو په پیسو مو خپل لګښتونه پوره کول. اوس چې تاسې کوکنار اړوئ نو په بدل کې خو یې غنم راکړئ، سره راکړئ او یا پیسې راکړئ چې موږ خپل ژوند پرې مخته یوسو.
د اروزګان ولایت یو بزګر جمعګل وایي چې د بدیلو مرستو له ورکړې پرته د کوکنارو اړولو د دې کورنۍ له لوږې سره مخ کړي.
ما رانیولو ګونۍ وړه رانیسم، اوس یې ډوډۍ درته راوباسم د خوراک ولاقۍ چې ما ته ګونۍ په 15,500 راقۍ یا په 15,300 راقۍ. غوښتنه دغه ده چې موږ ته د یو شی را مقرره کړي، نو یو شی دې راکړي موږ ته. طالبانو ما سره هېڅ مرسته اوس باندې نه ده کړې، هېڅ تخم یې نه دی راکړی، هېڅ شی موږ ته نه دی راکړی.
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی او پلاوی په هلمند ولایت کې له بزګرو سره لیدلی او ویلي دي چې له کروندګرو سره د کوکنارو د کښت په برخه کې د بدیلو مرستو نه ورکولو هغوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په جمهوری نظام کې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر ظفر وایي په افغانستان کې شتل وږې ته په کتو کروندګر له ډېرو ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډیر غریب شوی دي. د خانان چې دي هغه خو مخکېم غریب و، خو اوس ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت له لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د حاکم په دې توانېږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته پکار دي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي حضور له پای ته رسیدو دوه کاله وروسته د امریکا استازو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په لومړي ځل په قطر کې له طالب چارواکو سره له نشئی موادو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدو کاتو د جزئیاتو په اړه په یوه تازه اعلامیه کې راغلي، که څه هم واشنگټن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د لومړنیو راپورونو هرکلی کوي، خو له افغانستانه د تاریاکو د قاچاق او په دغه هیواد کې د کیمیایي نشئی موادو تولید مسله د اندېښنې وړ ده.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیواله ټولنه له افغانستان څخه د نشئی موادو د قاچاقو په اړه اندېښنه لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه اخر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مصیبت بخت شاید چې بخي ځان نه سم خلاص وله
ادوار د تاریا کې را کده چې په دې غم کې خټک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو واکونه دمونګه خراب کړو
د مور او پلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر به ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپونو نس 22 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 2 شپږ منځنۍ څپو باندې واوري. ینه یا ځیګر د انسان په بدن کې یو حیاتي غړی دی چې د نشئی موادو اودمهاله استعمال ویجاړوي او انسان د مرګ لګوا سره مخ کوي. دا چې نشئی مواد ولې معتادین دي یعنی له ناروغۍ سره مخ کوي، د نشئی په کوم پړاو کې د دې امکانات ډیر دي چې معتادین دي یعنی په ناروغۍ اخته شي، د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي، او که کوم معتاد تر اعتیاد مخکې هم د یعنی ناروغۍ ولري نشئی مواد ورته څومره زیان لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي چې په پیل کې د یعنی د ناروغیو په اړه معلومات راکوي.
مخدراتو په دفاعي سیستم باندې سخت تاثیر لري او دفاعي سیستم ضعیف کوي. لدې کبله نو د جګر هم د دفاعي سیستم په حساب راځي او هغه هم متاثر کیږي او نارسایی جګر او یا التهاب د جګر، هیپاتایتس چې عامل ویروس بی و سی ده، ټول نشئی توکو په بدن باندې تاثیرات سول لري. خصوصا الکول سخت تاثیر په جگر باندې لري او جگر متاثر کوي.
نشئی مواد ولی معتادین د یعنی له ناروغي سره مخ کوي؟
هغه معتادین چې انجکشن درګ یوزر او یا په عامه توګه وایم چې هغه مریضان چې مخدره توکو پیچکاری سره یا استنې سره استعمالوي او یا د ځینې نور وسایل لکه پلریش او یا هغه وسایل د غاښ او برس او یا د چې نور وسایل چې دوی سره مشترک استفاده کړی وي او یو مصاب شخص ویني سره آلوده وینو، هغه شخص اول په خطر کې راځي، ځکه چې هغه د مخدره توکو او یا استنې او پیچکاری مشترک توګه دوان دیوالان یو ځای استفاده کوي، نو د دې له کبله هغه استنې او پیچکاری چې ملوث وي د مصاب شخص نه سالم شخص ته انتقالیږي.
د نشئی په کومه مرحله کې د دې امکانات ډیر دي سي معتادین دي د یعنی په ناروغي اخته سي؟
یو شخص بل شخص تا فرق کوي او په عامه توګه کېدای شي چې خستګي، بیشتیایی، دلبدی، استفراغ په ابتدایي مراحل کې کېدای شي چې ولیدل شي، دا زودرس هغه ده اراض غلایم دي، او بالاخره دا چې مرض پیشرفت وکړي کېدای شي چې د ینې او یا د جګر التهاب سبب ګرځي و هغې ته هیپاتیت منځته راوړي معتاد ده، او بالاخره دا چې پیشرفت وکړي لیور سیروز او یا د جګر چې ملی همدغه ویروس بی و سی ده کېدای شي چې سبب وګرځي.
یو معتاد څنګه پوسی سي ده یعنی په ناروغي اخته سوی دی، یعنی د دې ناروغي نښې نښانې کومې دي؟
هر کله چې یو معتاد د معتادینو صحی مرکز ته مراجعه وکړي هلته نو معالج ډاکتر هغه معتاد بررسی کوي و تداوی لاندې نیسي و ځینې پوښتنې هغې نه کوي،
کده جگر او یا ایپاتیت اراز الهم مریض تا ولی دل شو دکتر راجکی لابراتوار تا لابراتوار که دیده تشخیص 100% کیگی بیا اقا وقت 30% تثبیتی گی چه دا شخص مصاب با ایپاتیت بی و سی یا دی جگر یعنی امراض مصاب دا او اراز الهم آمتوگا چلی دل کیگی دا خستگی دا اشتیها نلری دا زوف بیالی و تب و او دراست طرف دی بطن درد دی یرقان دی دا تشمیتیازی تیرنکی گی او دی بلیروبین سویه جگی گی کایش وزن مریضانو تا لیدل کی گی او بالاخره پا پیشرفته مرحله که مریضانو تا دی بطن تورم او دی پخی شاته دا اطراف سفلی منویو دا غوی پرسوب او یا تورم او کلا کلا دی پا مخ که دی سترگو لانده زوین هم التهاب و تورم که دیشی چی ولی دلشی
که کموتا دی تیاتر سنگ واردمخه دی یعنی ناروغی هم ولری پا دی صورت که نشهی مواد ورتا سمر زیانمند دی
آقا معتادین چه یعنی اویا جگر مرس اخته دی او استفاده دی مواد مخدر رو تا دوام ورکی اغوی تا دا دیر مزر دی او آقا مرس چه دی یعنی دا و لیور سیروز دی اغوی تا دیر زر رامانستکی گی او دی دوی جوان پا خطر که دا آقا کسان چه لسکال جوان دو که دوی مصاب دی جگر یعنی مرس سروی او مخدرات رو تا دوام ورکی دوی نو که دایشی چی پا دو دره کالا که دی دوی جوان ختمی گی و مرگ سبب گردین.
آیا داشی لاری چاری همسته چی لنشه سره سره بیا هم یا نشهی دیینی پا ناروغی اخته نسی؟
دا چی یو شخص هم مخدره توک استفاده که او بالاخره وی مصاب پا جگر امراضو نشی دا خوما ندلی دلی او ازانه لار امداده شی دوی ترکی هیتیاتو که یعنی اغا مخدره توکو بخی پریگ دی دا دیمونگ اول توسیه دوی تا امدادی نور که دوی استفاده که باید دوی داسی بکی چی اغا مواد چی دوی استفاده که لکه استانه و سرنجونه و پلریش و زینی نور شایان چی دی مصاب شخص پا وینو که ملواس یا اختشوی وی اغوی نه استفاده او نکی کوشش او کشی دخپل شخصی وسایل نه یوازی استفاده او که باز خلاص
پا مرکه که مواری دل چی تبی دکتران وی نشکول ده معتاد یعنی یا جگر تا جدی زیان رسوی
نشه ده معتاد پر اجتماعی اړیکو شخصیت او اقتصاد سناوره اخیزی کهی
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور دې پوډر وهي پلار دې پوډر وهي یا مې خور دې عزت ته پوډر وهي یا دې مېړه پوډر وهي
پلار په مړی کې نه وم په مور خو اوس پې خبر نه خامخام مې مورم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو همدغه سرمایه مه ټوله واخلم
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خپرونه واورئ
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر بي ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپورونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1200 شپږنی منځنۍ سپو باندې واورئ د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ ناصر خان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وای په وړکتوب کې مې د تره زوی ته چرس او تاریاک راوړل چې وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم ناصر خان زیاتوي چې څه موده مې نشه پرېښودله او ایران ته ولاړم هلته مې ښه کاروبار جوړ و خو له بده مرغه چې بیرته معتاد شوم دا چې ناصر خان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د له خولې واورو
څه چالو سه مون واړو ډېر نازانه ونه پېدلو دلته انداغه ذمه ده پلار دې ترځوی کېږي دبل لېږلم مواد اوسې مواد راسره راوړه دلته ما پټ وهل دی نه پېدو په ما باندې اتیا کلي کور هم سایګان هم بازه بازه به سوال کړنه سیم غاړه به ناست نه پېدلې وخت کې عملي سو اول اول تریاکو واوښتو معمول تریاکو په پودرو سمنې سلو زتیرا لې لېږلم ایران ته لاړم کار میکاوه شرکت که اومه شاگردان نیم دلو دلو یاو لکوانه دسته دیمای صاحب جیکس دلو کورتا نیم پیسی را و لکوانه آلتا نیم دلو دلو حساب که وقت می نیم دلو دسته دلو کم بلی خاطر دلو لارسم کار میکاوه پاکم پاتی که دلو مالتا عمل می نکاوه مغازو که میم کار کاوه او پا بانگا که میم کار کرده دا
شرکتوں کے نیم کار کرا ہے امداد شخصی کارخانوں کے آخر کے امداد کارخانہ کیوں میں صرف تصادف میں ہو کر میرے رام ہرس کرا میں تحسین میرا لگے لے کورس بل انسان سے روزگار نہ مایوب سی کا نا خوارا سی جا خواہ مخواہ بےچا رکھے گی مظلوم رکھے گی سے آوارا سو میں دوبارہ دلتا عملی سوائی میں محمد نے دو دن کا خالی وہ بدی ترخی اما شکما زجر خوستا ہر سدا من تا ترخی خاطری ہم دار سے تھا کمپو کے پمنگ باندھے بازے وقت دی گی کا نا قرآن کے ساتھ پلان خو دائی آباد لری دوی مسئلہ ہس سکون ستا پلار میں در غم کلا دیو ورور کرائی کلا دیو یہ روز کرائی کلا یو جائی کلا بل جائی زب خط واضح ما تاکی تنائی ما یاری میں کور جوڑ کر تل میں ایران تھا داری کور بازی شہر میں سیو کر کرام آنے میں خرس کر سکر ما کرائی سے تر نمروز آنے ورہ سائی
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په پګاډه ملاو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه دایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتات دیږي دادا سمردار شاید چې په یو دود سره موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
دا زادی رادیو درنو اوریدن کو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا چې د چي سلیم لخپلې کورنۍ سره یو غړندۍ موټر در بس کرایه کوي او له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي خو د کابل او جلال آباد په لار کې تری تم کیږي دا چې کریم دوی ولی جلال آباد ته ونه رسیدل او په لار کې څور پیکسول دا په ډرامه کې واورو
السلام علیکم استاد
وعلیکم السلام ستړی مشی
استاد جان تر جلال آباد پوره پچوزی
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زرا وانه راکه کنه
خسامده خو یو شرط لرو هغه دا چې موږ په خوخه بځی
او نشوم څنګه ستاسو په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی کپلار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي
بیګمو سبادارا بس داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد بوري بیخی ستاوی
بس خیر اوسې استاد خزی روخی زو موټر ته استاد دا ډاله خو خلاصه کچ ماشومان حالت کینی ټول په سیټو کې نه ځایو
په دروازه سترګو راځي ماشومانو
البته ځکه نه ما اخوا
ځای په ځای شو په خیر
او ځای په ځای شو درځل خیر سره
پادارا تا دی اولادونه دی
او اولادونه وی دی
په جلال آباد کې کار لري که څنګه
هلته می ورور وسیږي د زوی واده ده هغه واده ته رواني
ها ها اوس پوه شوم
استاد څه کوي په موټر کې د چرسو سګریټای وهي
سګریټای خو خپل وم تا ته خو نه در کوم ته څه مشکل لري ورور
څنګه ماته مشکل نه دی په نشه کې موټر چلاول خو ډیر خطر لري کو خدای مکړه موټر چپا شو نو ټول به تباه شو همدا مې ټوله کورنۍ ده
یار بادار ډیر ډارن سړی زه ده لس کاله کیږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګریټای هم ورسره وهم ته مې ویني چې هېڅ بالام نه یم وهلی
ګوره استاده متل دی وایي مانګای هره ورځ نه ماتیږي په نشه کې څوک په ځان نه پوهیږي هم به ځان تباه کړي هم به موږ
یاره که ریښتیا درته ووایم نو تر څو چې مې سګریټای نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی نو نو ستا خوخه ده وروره
ښه نو چې داسې ده موټر ودروه موږ ستا سره هېڅ نه ځو
چې ستا خوا بدیږي نه به یې څه کوم دا دی سګریټای به مړ کړم نور څه وایي خوشحاله شوې
بس خیر وسي
ښه ما خو ستاسې خبره ومنله اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څښلی که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم ډېر وږی یم که تاسو نیمه خوړلې تاسو هم وخورئ.
سمه ده، ورشه ته دې ډوډۍ وخوره.
ډېر وخت نه تېروم وروره، زه راځم.
سړیه، دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي.
رښتیا هم چې چرسی دی، خو څه وکړو اوس نو؟
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو، بل موټر کله پیدا کیږي؟ زه توکل په خدای، اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښم.
دا دی راغلم باداره، زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم، بیا به نو ځو له خیره.
وسړیه، دې موټروان ته دې پام شو که نه؟ سترګې تکې سرې وې، لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي.
نه پوهېږم، زما ورته هېڅ پام نه و.
دا دی، اوس به نو ځو له خیره سره. دعا وکړئ د خیره.
استاد موټر لږ قرار چلاوه، ولې دومره بیړه لرې؟
او سړی مخکې دې هم زما سور را خراب کړو. تا ویل چې چرز مه وهه، ستا له خاطره مې په هوټل کې سګرټ ووهه. اوس بیا راته وایې چې موټر قرار چلاوه؟ زه خو نو ستا مزدور نه یم.
څه شی سګرټ دې ووهه؟
او سګرټ مې ووهه. ما ویل بیا په لاره کې د سګرټ اجازه نه راکوي، دیو پر ځای مې دوه سګرټیان ووهل. موږ له سګرټي پرته کله ژوند کولی شو؟
څومره موټر تیز چلای؟
استاذه دا څه کوې؟ مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په آرامه وچلوه، دا څه کوې؟ وژنې مو؟
مه ډارېږه، نه مرې.
استاذه ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ وایي موټر په آرامه وچلوه.
آرامه نه کېږي ورته، لس کاله زه همداسې موټر چلوم. پرېږده چې خپله ډریوري وکړو. په غلط کراز مې خفه مشه، ناوخته کېږي د شنه دیدن ته ځم. ناوخته کېږي د شنه.
وسړی یا ته پوهه، ولې دومره تیز چلوي موټر؟
وا خلکو، هله راشه چې موټر چپا شو. هله
اوف، دا ماشومان خو مړه دي، دا ښځه بېچاره کې مړه ده. ته ودرېږه، دا سړی لکه چې ژوندی دی. وروره، ای وروره، ته ژوندی یې؟
زه ژوندی یم، خو کاشکې چې نه وای ژوندی. تر دې ژوندی مې خو مرګ ښه و. مېرمن او ټول بچیان مې مړه شول، کور مې وران شو. زه خو یوازې شوم، زما کور خو وران شو. خدایه، ته زموږ له وطن څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
I'm gonna go.